السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته بیلابیل راپورونه لرو، خو پایل لاندو خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونیو بریدونو په تړاو غبرګون ښودلې او دا بریدونه یې غیر انساني او ظالمانه بللې دي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خوارزمی رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي، ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید د افغانان مجبور نه کړي چې بالمثله عمل وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان مرکزي دفتر تیره شپه وویل چې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان په بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو د وژل کېدو خبرونه د افسوس وړ وبلل. هغه بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په جګړه کې د ښځو ماشومانو او بېګناه خلکو وژل جنګي جرم دی. منظور پښتین لیکلي، د دې ټول جنگ وجه د پاکستان ستراتیژي ده. د پاکستان جیټ الوتکو پرون په شلمای محل د خوست پر یو شمیر سیمو بمباری وکړه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو له مقاومت جبهې سره د تړاو په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی. د پنجشیر والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن یکشنبه له مقاومت جبهې سره د تړاو په شک نیول شوي دي. د مقاومت جبهې چې د طالبانو په وړاندې د وسلوالې مبارزې د پرمخ بیولو خبره کړې، په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پولیس د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ تر شخړو وروسته د بیت المقدس د سپیڅلي حساس ځای الاقصا جومات انګړ ته ننوتل. په دغو دوه ورځنیو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیل پولیس نن سهار له جومات بهر له خپلې لارې فلسطینیان لرې کړل، په داسې حال کې چې په لسګونو فلسطینیان هلته دننه وو د جومات انګړ ته ننوتل. نن سهار وختي یو ور بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د چاودنو غږونه واوریدل شول. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې ټوله شپه تقریبا په ټولو ساحو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وهل کېده او درې چینایي ستورمزلي د خپل هیواد په مداري فضایي تمځای کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته ستانه شول. دا د چین لپاره چې فضایي پروګرام یې د پراخېدو په حال کې دی تر ټولو اوږدمهاله ماموریت ګڼل کېږي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. دوی په خپله خبرپاڼه کې پر افغانستان د بمباری یادونه هم نه ده کړې. دا بریدونه د پاکستان او طالبانو پر اړیکو څه اغیز کوي؟
د پاکستان او د طالب اړیکی پیکه کېدلای شي، البته د هغه طالب اړیکی پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري.
د پاکستان پر ضد د عامو خلکو غصه نن سلګونه ننګرهاریان لارو سړکونو ته راوتلی وو.
چې موږ سره زیاتای کړی دی، ما یې ښځې شیطانی کړي دي، ما یې ماشومان شیطان کړي، موږ د مشران واوري نیمانو پاکستان.
کابل ښاریان د جنایي جرمونو زیاتېدو په تنګ کړي، خو مسؤلین وایي پېښې دومره نه دي.
غلا او ګراف یا د جنایي پېښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل.
دا به هم واورئ چې د اوکراین پلازمینه کیف کې نن هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې پر افغان خاوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد دفاع بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې دا کړی چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه، تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14مه د شوی برید وسلوال هم د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو. سره له دې چې پاکستان پر افغان خاوره د خپلو بریدونو دفاع کړې، خو طالبانو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت د دغه اعلامیې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو دفاع وزارت تازه یو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې پر افغانستان د پاکستان روسي بریدونه ظالمانه او غیر انساني عمل دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
پر خوست او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د حملې توجیه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی په سهار یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل، یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له قوله لیکل شوی، وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستانی عسکرو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي او مرګ ژوبله ور اړوي. خبر پانا تور لگوی چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ور ووژل له افغانستانه وروختي وو. د پاکستانی حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي کروان وضعیت دوام وکړي، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته د خپلواک دولت اصطلاح کارول شوی او زیاتوي پاکستان له دې فرصت څخه په ګټې د افغانستان خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري. طالبانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نویو ادعاو په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد دا بریدونه وغندل او یوازې یې دومره وویل په پاکستاني لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصلې نه ازمایي او په خبره یې کې بیا داسې تیروتنه تکرار شي نو بدې پایلې به ولري. طالبان وړاندې دا هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد وکارول شي. پاکستان داسې مهال پر افغان خاورې خپلو بریدونو ته توجیه لټوي چې هیڅ کره اسناد یې نه دي وړاندې کړي چې وښیي پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي د ډیورنډ کرښې له دې غاړې ور اوښتي وو. د جمهوری نظام پر مهال پاکستان تل همدا سیتورونه لګول، خو برعکس د افغانستان د ملي امنیت پخوانیو چارواکو او لوړپوړو امنیتي مسؤولانو کره اسناد رسنیو ته وړاندې کړل چې ښایي پاکستان په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته ځای ورکړی و چې پر ملکي او نظامي افغانانو به یې بریدونه کول. پاکستان بیا دا اسناد یوازې ردول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې مالدات څرګندونې کوي چې طالبانو وروستیو کې ویلي پر ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو او کشالو د حل لپاره یو اته کسیز پلاوی ټاکلی دی. له طالبانو مو د دې پلاوي د کار د پیل په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ.
و مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د افغانستان د پرونی وضعیت او دغه راز په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اعلامیه ورکړې ده. په دغه اعلامیه کې د پرونیو هوایي بریدونو هیڅ یادونه نه ده شوې، خو طالبان بیا د پاکستان پرونی بریدونه غندي او غیر انساني او ظالمانه عمل بولي. دا ډول وضعیت د افغانستان او پاکستان اړیکې څه ډول یا کومې خواته بیایي؟ په همدې تړاو مې خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان پوښتلی دی.
پاکستان په دې پوهیږي چې بریدونه دوی کړي دي او د بریدونو د ځواب ورکولو لپاره له طالب سره هغه خوله او د طالب سره هغه امکانات موجود نه دي چې د پاکستان جواب ووایي. پاکستان خپل ولست دا ورښودل غوښتل چې ګواکي په کور دننه چې دوی ته کمی ستونزې او فشارونه پر دوی باندې د عمران خان د ډلې لخوا راغلي دي چې ګواکي دوی په یوه جګړه کې شکیل دي او دا جګړه اوس تر سرحداتو د پاکستان وتلې ده او دوی په خپل دشمن پسې بهر وتلای شي. چې تر ډېره بریده شایي په دې کې د طالب یو ډله یا د طالب ځینې اشخاص په دې برید باندې خبر ووسی او د هغوی سره کوارډینیټ شوی ووسی. البته دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې پاکستان په دې برید کې خپلو اهدافو ته رسېدلی دی که نه، خو په لویه کې د دې برید تر شا د پاکستان او د طالب اړیکې پیکه کېدلای شي. البته د هغه طالب اړیکې پیکه کېدلای شي چې هغه د پاکستان خلاف دریځ لري، هغه به شای لا نورې مضبوطې شي چې هغه د پاکستان سره نږدې دي یا کورونه په پاکستان کې دي یا اوس هم د پاکستان رحم و کرم ته ناست دي. ولې په دې کې یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په تړاو باندې طالبان اوس هم د یوې ډلې چلند کوي، دوی د یوه حکومت چلند نه کوي چې تر څو پورې طالب د ډلې له چلند نه وي راوتلی او له پاکستان سره خپل سیالی نه وي کړي، په سیالي چلند، یعنی دوی حکومت په سیالي چلند.
اما افغان صاحب، دوی چې پروند اسلام آباد سفیر دلته په کابل کې احضار ک او دغه راز وروسته اعلامیه ورکړه، دا عمل وغنده وی ویل چې بیا تکراریږي بعد پایلې به ولري، فکر نه کوي دا د حکومت په کچه باندې یو غبرګون وو؟
د ایزار تر کچه پورې دا سم دی، ډیپلوماټیک عمل دی. اما که تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غوږ ونیسئ، هغه وایي چې دلته کې وزیرستاني کډوال وجل شوي دي، افغانان نه دي پکې وجل شوي. دا معنا چې دا برید ته سوی دی، پر دې خاوره ته تیرای سوی دی، زموږ پر حریم ته تجاوز سوی دی. د لپاره دا اهمیت نه لري، د لپاره دا اهمیت لري چلته وزیرستاني وجل سوی دی، وزیرستاني چی سوی دی.
په پاکستان کې د سیاسي نظام بدلون سره سم دغه سیاو کار وشو، فکر کوي دا به د لړۍ پایل وي؟
د افغانستان د لپاره سیاست د پاکستان پوز او استابلیشمنت او استخباراتي ادارې جوړوي، دا د سیول حکومت سره ډیر تړاو نه لري. اما د پاکستان د نظام په بدلون کې طالب ته یو تاوان ورپېښ شو، هغه دا د طالب هغه رسا ژبه چې په پاکستانی تیر حکومت کې لرله لکه د عمران خان او د بارنیو چارو د وزیر قریشی رسان شبه هغه ډول سپوکسمنز به دی اوس پر نړیوال سټیج او په پاکستان کې د نن ځکه ونه لري چې د شهباز شریف حکومت یعنی مسلم لیگ او موجوده ډلې چې دي دا هغه دودی سیاستوال دي پخوانی سیاستوال دي د دوی سره هغه طریقه نشته دوی سیاست په سیاسي اصول کوي یعنی دومره بربند مداخله نه کوي مداخله خو به کوي البته ژبه به دومره بربند نه وی لکه څنګه چې د قریشی او د عمران خان او د غوی د ډلې و
د ټي ټي پی موجودیت په افغانستان کې څومره محسوس دی آیا رښتیا هم د پاکستان دا پر ځای ده چې د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد کار اخیستل کیږي او کدا سی وینو بیا طالبان هم په غژمنه کې پاتره غلي چې ویلي د له خاورې به د بل چا په ضد کار نه اخیستل کیږي
ګور د ټي ټي پی متعلق چې د پاکستان کمی ادعاوې دي دا نه نه دي او نه پرونی دي او نه به سبا نه وي پاکستان عموما د افغانانو د وهلو زورولو او وژلو لپاره خپلې بهانې لټولې دي ټي ټي پی په افغانستان کې کشتون ولري په داسې سیمو کې به موجود وي چې هغه ته به د طالب لاسرسی نه وي ټي ټي پی د نن په پنجاب کې موجوده ده په سند کې موجوده ده په کراچي کې موجوده ده پاکستان د ټي ټي پی خلاف حالت عملیات وکړي
ډېره مننه سلامت او صحیح خبريال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو اوریدونکو په همدې مسأله کې تمکی ګو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پرونی او بریدونو په تړاو خبرګون خودلې او دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه کار بللې دغه وزارت بیان عنایت الله خوارزمی رسنوی ته پاستول شوی ویډیوئی پیغام کې ویلي ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي او هیڅ هیواد باید افغانان مجبور نه کړي چې بل مثله عمل وکړي
حملاتی که دیروز پاکستان به بعضی از نقاط کشور انجام داد یک عمل غیر
هغه حمله چه پرون پاکستان در افغانستان پر سینو سیمو وکړه یو غیر انسانی او ظالمانه عمل و په حقیقت کې د نړیوالو قوانینو دیپلوماتیکو اصول او د گاونډي توپ د حق شکاره سرغړونه و د دفاع وزارت بشرتابه د غیر انسانی او ظالمانه عمل غندي مشتل پر گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو ژغ کړی چې ستونزې د اصول او دیپلوماتیکو لارو حل شي او هیڅ هیواد افغانان نه اسپوي او افغانان دې نه مجبوروي چې ورته عمل وکوي ځکه چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې د هیڅ غاصب او تیریګر په وړاندې بي ځواب نه پاتې کیږي او تل د خپل خلکو او خاورې او وطن دفاع کوي او د خپل خاورې په وړاندې بي تفاوت نه دي
دفاع میکند او در قبال خاک خود بي تفاوت نيستن
د طالبانو د دفاع د وزارت ویان عنایت الله خوارزمی و چې پر افغانستان د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه غږېده په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو لاریون شوی او سلګونه کسانو د پاکستان ضد شعارونه ورکړي دي
په ننګرهار کې د پاکستان د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د ولسی خلکو لاریون د ننګرهار د شینوارو ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د ولاریون پر مهال د کونړ او خوست ولایتونو پر ځینو سیمو د پاکستان لوري شوي بریدونه وغندل لارینوالو د هغو قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو لارینوالو چې د څو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه د طالبانو له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې باید د دې عمل پر وړاندې پټه خوله پاتې نه شي دوی وایي کلونه کېږي چې د پاکستاني پوځیانو له لوري پر کونړ او ډیورن فرضي کرښې ته نږدې په ځینو ولسوالیو توغندیز بریدونه کوي چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي لاریون کوونکو د دا ډول بریدونو پر وړاندې د ورته عمل غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې پر پاکستان فشار ډیر کړي څو له افغان ځورونې لاس واخلي
پاکستان زمونږ د وطن ډېر ظلمونه یې را سره کړي دا څه تباهۍ چې ده دا څه بربادۍ چې ده دا ټوله په مونږ باندې د پاکستان نه او مونږ دا غواړو چې باید د پاکستان د دې کار په مقابل کې پوه نه شو باید جدي برخه وتل شي بالکل که زمونږ د سر په قیمت باندې پوه نه شو
پر کونړ او خوست پاکستاني ځواکونو د تیر شنبه د ورځې هوایی بریدونو پر ټولنیزو رسنیو هم افغانان په غوسه کړي او د هغې د ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه بللې ده د سیمې د خلکو په وینا پاکستان دغه برید چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکې مرژوبله واوښته او ډېری قربانیانې ښځې او ماشومان وو په داسې حال کې وکړ چې خلک د روژې لپاره د پشلمي پکولو بوخت وو د همدې پیښې په خبرګون کې د طالبانو بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د پیښې د غندنې ترڅنګ ورته خپل شکایت هم وړاندې کړ.
کابل خاریان په دې وروستیو کې جنایي پیښو او غلاو یو ځل بیا اندېښمن کړي. چارواکي دا شکایتونه مني خو وایي دا دومره نه دی لکه په خوا چې وو. تفصیل په دې راپور کې.
شپږ ویس کلن ځوان رومال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له قربانیانو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو غلو یې څو موده مخکې په رڼا ورځ ورنه موبایل یووړ او د ته یې هم ګواښ وکړ. د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله بیا د هغې غلا د پیښې کیسه کوي چې د پستر ګولی دلی پر افغانستان د طالبانو تر اته میاشتنۍ واکمنۍ وروسته اوس په دغه هیواد کې د وسلوالو غلاو او نورو جرمونو د زیاتېدو په اړه بیا اندېښنې زیاتې سوي دي. خو د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قوماندانې وایي په کابل ښار کې د غلو د نیولو لپاره په جدي ډول هڅې روانې دي. خو د دې قوماندانې ویان خالد زدران د پیښو د راکمولو په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
په کابل ښار کې د غلا او ګراف یا د چینې پیښو ګراف په هغه کچه کې لوړ نه دی لکه دلته به چې پخوا کېدل. یو حکومت کې امن راغلی دی چېرته هم چې د غلا قضیه رامنځته شي یا کومه جنۍ پیښه رامنځته شي رسیدګي ډېره عاجله شوي. دا پیښو ته مزنونه رسولي دي.
خالد زدران وایي دوی د شنبې په مازدیګر درې کسه غله چې غوښتل یې د کابل په پنځمه حوزه کې یو موټر وتښتوي له پښو وغورځول. د دغو جرمونو د لاملونو په اړه ډېر کله بیکاری، بېوزلي، د کورنیو بد اقتصادي حالات او په ټولنه کې د بې هویته او بې مسؤلیته کسانو زیاتېدل ګڼل سوي دي. په کابل ښار کې د وسلوالو غلاو د کچې لوړېدل نوې خبره نه ده، بلکې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دغو پیښو او جرمونو کچه لوړه وه. ان تر دې چې د کابل ښار اوسیدونکي به په لارو کوڅو کې د غلو لوري وزل کېدل. خو د طالبانو د حکومت د پایل په لومړۍ ورځو کې دغه شان پیښې او جرمونه راکم او د امنیت د ټینګښت په تړاو یې د ښار اوسیدونکي هیله مند کړي وو. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي که د دغو جرمونو مخه ډب نسی کابل به د تیر په شان په لوړې کچې جنایي جرمونو لرونکي پلازمینه بدل او هیڅوک به د امن احساس نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
نن سهار وختي یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د 14 غګونه اوریدل شوې دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوی چې ټوله شپه تقریبا په ټوله ساحو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده او ځایي اوسیدونکو ته ویل شوی و چې ځانونه نږدې پناځایونو ته ورسوي. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې شته، ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. اوس هم راځو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایي رئیس نصیب خان تیر ورځ په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي کرکټ شورا له عمومي منشي علواني سره لیدلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغانستان په قربتوب د سیالیو پر مهال د لوبغاړو د فیسونو پر کموالي، نورو لوبغاړو ته د ویزو په ډګر کې د اسانتیاو رامنځته کولو، د کرکټ په ډګر کې پر دوه اړخیزو همکاریو او نورو اړوندو موضوعاتو بحث شوی. د افغان کرکټ بورډ په وینا د ابوظبي کرکټ شورا منشي ښاغلي علواني په یادو مواردو کې افغان لوري ته د هر ډول همکاري او مرستې ژمنه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته د متحده عربي اماراتو د اقامو اخیستلو خبره وکړه. بغلان کې د فوټبال لوب څارنې 15 ورځنی ورکشاپ پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه تیر ورځ ناوخته ولیکل چې په دغه کورس کې له بغلان ولایت څخه 14 لوب څارانو ګډون کړی دی. د فدراسیون په وینا په یاد ورکشاپ کې به ګډونوال د 15 ورځو په جریان کې د لوب څارنې مقدماتي تکتیکونه په عملي او نظري توګه زده کړي. د یادونې ده چې د دغه ورکشاپ لوب څاران به تر ازموینې وروسته د شمال ځون فوټبال سیالۍ لوب څارنې ته غوره شي. او په فوټبال کې نسیا لوبډلې له اوساسونا څخه ماتې ومنله. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د اسپانیا د لالیګا د 1/3 اونۍ د لوبو په دوام کې پرون شپه یوه لوبه ترسره شوه چې اوساسونا لوبډلې والنسیا ته په خپل کور کې 2-1 ماتې ورکړه. د دې ماتې په منلو سره والنسیا لوبډله د 2-3 امتیاز سره پاتې شوه او د جدول په نهم ځای کې خپل ځای اوساسونا لوبډلې ته ورکړ او اوساسونا لوبډله د 3-3 امتیاز په لرلو سره نهم مقام کې شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم سلامونه میو منی په دې برخه کې د کندو د ستونزو او د غرس د وچکالی لکبل د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو یوش بیر مالدار او بزګر وای سشکالی د وچکالی له عمل لخپلو کاروندو شو حاصلات نه دی اخیستي د بلې خو له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږۍ بیلابیل پروګرامونه پلان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبدالله په بغلان کې کروندګر دی. هغه سکال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې له خپلې کروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ له امله اوس وزیدل د سری بیا هم ډیره لوړه ده.
عبدالله د خپل لس کسیز کورنۍ اړتیاوي له همدې کروندې پوره کوي. عبدالله د بغلان د کرنې اوبه لګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او تر خواهی د اوبخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. پسرلی بیا د کندهار په خوږیانوی ولسوالۍ کې په مالداری بوخت دی. وایي د وچکالۍ له امله یې حیوانات مړه شول، ځکه کوم واښه یې چې ورته ګخت کړي وو زرغون نه شول او تر خواهی ورشوګانې هم سکال شنې شوي نه دي. طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغو سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کېږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او تر څنګ یې حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابره شي څو تر یوه حده مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروندګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 چلور نوی 9000 ولزراتیا او 15000 موندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزی د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې دا میرمنې ډوډۍ نه لري او وایي خپل ماشومان د شپې وږي ویدوي. په افغانستان کې د ښځو په کارونو محدودیتونو دا ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي له کونډو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول به له دې مېرمنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې له 1500 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. نور حال په دې راپور کې.
د تیرو 40 کلونو جګړې له ډېرو کورنیو قرباني واخیستې او ډېر ماشومان یې بې پلاره کړل. د دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستي کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډېر د کار لرونکو میرمنو ژوند متاثره کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو میرمنو چې د کورنۍ سرپرستي دي. دا دو دیرش کلنه میرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي درې کاله مخکې خاوند یې په یوه چاودنه کې د هرات ښار په حاجي عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري خو کومه دنده نه لري. هغې په تېر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي. خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو؟ په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
د افغانستان شوارم د اردوی ملي بود و شرایط شد که طالبا آمد زنده مردیش گم شده.
مرزیه رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوند افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوند په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نه شو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده. خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور می ده چې هغه کار ته ځي. هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اسره موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4,000,000 اسي پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. لا تو میاشتو تیرېدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډېره د طالبانو له لارې نه ویشل کېږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقي ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کېږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو بنسټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 23,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو دا هیله ده چې ټول به روغ یې. زه تاسو د لسم ټولګي زده کوونکي د معرف پل وړپوړو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ په مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو ته غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ به نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوجي په دارانو به خدای ستاسو مرستې چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې. دا کوم غریبانان چې موږ ګاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو حکومته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه. او دې اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان راوست او سکارټونه هغه له جوړ کړو. او د دې ځګی نه چپلیر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلیر ته دغه ځی مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي. نو د ازادۍ راډیو ته مې پیغام پرې خو او زه غواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بیا هم خراغلی څلور نیمې بجې شوې.